کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سارانه خبری خبرونه ده. زه خل خانم. په دې خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په اړه مختلف راپورټونه لرو، خو د خبرونې په پیل کې به سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته خبرونه درباروي.
سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ترامپ به په مناسب وخت د افغانستان د جنګ په باب امریکایانو او خپلو انډیوالانو ته خپله پریکړه اعلان کړي. عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدونو پرانیستلو غږ کړی دی او د سیرایلون په پایتخت فری ټاون کې د مړو شمیر 400 ته ورسېدو. پوره خبرونه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د جمعې په ورځ د افغانستان د 14 کلن جنگ د ختمولو لپاره د یوې ستراتیژۍ د اعلانولو په خاطر د خپلو لوړپوړو نظامي او ملکي مشاورینو سره د کیمپ ډیوډ په تفریح کې په مشوره تېره کړه، وروستۍ فیصله یې ونه کړه. د رویټرز خبري اجنسی رپورټ ورکوي چې په غونډه کې پر مختلفو اپشنونو یا لارو چارو باندې غور وشو. د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن سارا سینډرز هوکبی خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس د جنوبي اسیا په سیمه کې د امریکا د ګټو د خوندي ساتلو لپاره په خپلو ټولو اپشنونو غور کوي او یوه نوې کړنلاره به غوره کړي. هغې په خاصه توګه د افغانستان نوم وانخص، خو زیاته کړه چې جمهور رئیس به د امریکا ولس متحدینو او انډیوالانو ته او نړیوالو ته په مناسب خپل پریکړه اعلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس خبر اعلان ته وویل چې زر به نوې ستراتیژي اعلان شي. ترامپ د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس او د ملي امنیت د شورا له غړو سره ټوله ورځ غونډه وکړه. دا جنگ د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی او د زختو زیاتو لګښتونو مصارف باوجود طالبان اوس هم مقاومت کوي او ماتې نه ده خوړلې. د دفاع وزیر ویل چې د نوې ستراتیژۍ د جوړولو په وخت به متحده ایالات د پاکستان او هند په شمول د جنوبي اسیا د هیوادونو په باب خپله پالیسي له سره ارزیابي کوي. د رویټرز خبري اجنس رپورټ ورکوي چې په دې هم غور وشو چې پاکستان یو ټرورېستي هیواد اعلان شي او که نه، خو د ټرمپ د ادارې په منځ کې په دې اړه اختلافات موجود دي. د امریکا خبریاله ایسابل کوکولي وایي په کوم اپشنونو چې غور شوی طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر افغانستان ته د 3000 نه نیولې تر 5000 اضافي عسکرو لیږل یا په بشپړه توګه له هغه جنګ ځپلي هیواد نه د عسکرو راویستل او شخصي قراردادي هم ته د جنګ ورواله کول شامل دي. امریکایي جنرالان فکر کوي چې د افغانستان جنګ اوس د یو بنبست په حالت کې دی. 3400 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. پاکستانی سیاستمدار او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پرانیستو سرحدونو د پالیسۍ غوښتنه کړې. افغانستان د ډیورنډ کرخه چې په 1993 میلادي کال کې په هند کې د برتانیې د استعمار په دوره کې استل شوې نه مني. اسلام آباد وایي چې د برتانیې نه ورته په میراث پاتې شوې او د افغانستان د حکومت مخالفت ردوي. د افغانستان حکومت د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پوځي چوڼیو او امنیتي دیوال د جوړولو هم کلک مخالفت کوي. د امریکا خارجه وزیر ډیک ټیلرسن د 1996 لمریز کال د اسد په 18 د افغانستان د استقلال د 99 کلیزي د جشن په مناسبت د متحده ایالاتو د حکومت په استازیتوب افغانانو ته مبارکي ورکړې ده. جمهور رئیس ټرمپ خپل لوړپوړی مشاور او نږدې معتمد سټیون بینن د جمعې په ورځ برطرفه کړ. دا اعلان د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن سارا سینډرز هوکبی وکړ. بینن چې ټرمپ سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه د جنجال نه ډک شخص و. هغه د انتخاباتو په وخت د امریکا فرست یا امریکا تر ټولو لومړی شعار طرح کړو. د رویټرز اجانس وایي چې له خپلې برطرفۍ نه مخکې سټیون بینن د افغانستان نه په بشپړه توګه د امریکایي عسکرو د راویستلو وړاندیز کړی او دریځ یې دا و چې د افغانستان جنگ نظامي حل نه لري. په فنلند کې د جمعې په ورځ 2 کسان په چاقوګانو د وهلو له امله وژل شوي او 6 کسان زخمیان دي. پولیس وایي چې حمله کوونکی اشتري او راګیر یې کړ او د نورو ملګرو پسې ګرځي. د حمله د ترکو په ښار کې شوې ده چې د پایتخت خالصنګي نه تقریبا 140 کیلومتره لرې په جنوب لویدیځ کې پروت دی. د امریکا د پوځ د سترو د رسیزانو د کمیټي رئیس جنرال جوزف ډانفور د جمعې پر ورځ په توکیو کې ویل چې متحده ایالات به د شمالي کوریا د احتمالي حملې په مقابل کې د جاپان د دفاعي قابلیت د پیاوړي کولو په خاطر د ایجیس د غوندو ضد سیستم په هغه هیواد کې ولګي. هغه د خبره د صدر اعظم او د وزیر دفاع وزیر سره د ملاقات نه وروسته وکړه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس بل هفته اردن، ترکیه او یوکرین ته سفر کوي. امریکایي مامورانو د جمعې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې میټس به د ذکر شوو هیوادونو او متحده ایالاتو ترمنځ په زړه انډیوالۍ او امنیتي ژمنو باندې له سره تاکید وکړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
درنو اردوونکو، خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب څخه واوریدل. او اوس په د افغانستان او نړۍ په اړه مختلف مطالب واورو. د 2013 میلادي کال را په دې خوا په هغه بریدونو کې چې سخت دریځو په لویدیځ هیوادونو کې د موټرونو په وسیله کړي، لږ تر لږه 130 پښتانه وژل شوي دي. د دغو بریدونو د لړۍ وروستی برید د پنجشنبې په ورځ په بارسلونا ښار کې و چې په هغه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او 7 تنه نور ټپیان شول. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
دا جمعې په ورځ د اسپانیا پاچا شپږم فلیپ او په زرګونه نور خلک د بارسلونا په مرکزي چوک کې راټول شوي وو او د دې حملې د قربانیانو په درناوي یې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په لویدیځو هیوادونو کې په موټر بریدونه هغه وخت زیات شول چې درې کاله وړاندې په 2014 کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویان ابو محمد ال عدنانی د دې ډلې له پلویانو وغوښتل چې په دغو هیوادونو کې د موټر په وسیله بریدونه وکړي. په واشنگټن کې میشت د نوې امریکا د څېړنیز مرکز په وینا، د عدنانی د دې وینا وروسته سخت دریځو په مجموعي توګه په غربي هیوادونو کې 14 ځلې خلک په موټرو لاریو باندې وژلي دي. د دغو بریدونو د لړۍ تر ټولو وژونکی برید د 2014 کال په جولای کې په فرانسه کې و چې د داعش د ډلې یو ترهګر د پاریس په نیس کې د باسیل د جشن د لمانځلو پر وخت یوه کرا شوې لړۍ پر خلکو وخیژوله او څلور اتیا کسان یې ووژل او څه د پاسه 200 تنه نور یې ټپیان کړل. یو شمیر څېړونکي وایي چې له موټر نه د برید لپاره استفاده کول ښایي یو له اسانو تکتیکونو څخه وي چې د داعش ترهګر ډله ترې په اسانه توګه د ترهګریزو بریدونو لپاره کار اخیستلی شي، ځکه چې بریدګر پرته له موټر چلولو نورو زده کړو ته اړتیا نه لري. که څه هم چې پر موټر باندې برید کول د داعش د سخت دریځې ایډیالوژۍ نه سرچینه اخلي، خو د نورو ایډیالوژیو سخت دریځو هم د دې نه استفاده کړې ده. د 2018 کال په جون کې په لندن کې د مسلمانانو ضد یو سخت دریځه پر هغو مسلمانانو باندې په موټر برید وکړ چې د یو جماعت بهر روژه ماتي ته راټول شوي وو. په دې برید کې یو نفر ووژل شو او 14 تنه ټپیان شول. عیني شاهدانو وویل بریدګر چغې وهلې چې غواړم مسلمانان ووژنم. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ورجینیا ایالت په شارلوتس ویل ښار کې یو ښي اړخي افراطي خپل موټر په هغو اعتراض کوونکو وخیژاو چې د سپین پوستو ملت پالو په ضد راټول شوي وو. په پیښه کې یوه 22 کلنه ښځه ووژل شوه او زیات شمېر کسان ټپیان شول. په وروستیو کلونو کې اسپانیا د ترهګریزو بریدونو شاهده وه. وروستۍ وژونکې ترهګریزه حمله په 2014 کال کې وه چې سخت دریځو د اسپانیا د پایتخت مادرید او نورو ښارونو په اورګاډو کې په پرله پسې بمي حملو کې 191 تنه ووژل او 1800 تنه ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د عمومي منشي او د کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس په ګډون د نړۍ مشرانو د بارسلونا د پنځمې د ورځې برید په کلکه غندلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
شزی د ټولنیزې سولې پر راوستلو کې څه رول لري؟ شزی دې څنګه په دې وپوهیږي چې دوی رول د سولې پر راوستلو کې ډیر مهم دی؟ د دې او نورو پوښتنو ځواب د امریکا ژغ آشنا رادیو سره د نورستان ولایت د ښځو چارو د رئیس زایده فیضان په مرکه کې اوریدلی.
په ټولنیزه سوله کې ښځې څه رول لوبولی شي؟
په صلح کې هم ښځه ډېر رول لوبرول شي حتی چې کورنۍ د اولادونو تربیه د کورنۍ تربیه همداسي په جامعه کې هغه بعضي د ناوړه دودونو په حق له چې خپل اولادونه یا بچیان یا ورونه کوم ناوړه کار وکړي نو هغه مور خور کولی شي چې هماغې مخنیوی وکړي او هغې ته سالمه تربیه ورکړي او ښه دوی ته زمینه سازي وکړي د ښه کار دپاره د ښه تعلیم دپاره.
تاسو خو وایئ چې د ښځې رول په ټولنیزې سوله کې ډېر مهم دی او مهم رول لوبولی شي، خو ښځه څنګه پوه شي چې زه په ټولنه کې دومره مهم رول لرم او څنګه یې ولوبوي؟
نو شابه خوري ډېر زیات مننه. اولنۍ ښځه د خپل کورنۍ نه د خپل اولادونو د تربیې نه کولی شي چې هغه ښه رول ولوبوي. او بیا همدغه چې که چېرته یو مور ښه تعلیم ولري ښه دغه ولري نو پوهه ولري هغه کولی شي چې جامعه ته هم راشي چې د نورو د کلي او په جامعه کې هم ولس ته خدمت وکړي. نو ښځه ډېره مهمه ده چې د صلح په برخه د سولې په برخه کې چې یوازینی شخص چې ده د کورنۍ تکمیل کوونکی هماغه ښځه ده، مور ده، خور ده چې په ټولنه کې خدمت کوي او د خپل اولادونو تربیه او همدغسې د ټولنې په خدمت کې بوخت دي.
مثلا یوه مور څنګه خپل رول لوبولی شي؟ د کوم ځینه دوی آگاهي پیدا کړي؟
مور کولی شي چې هماغه کلیوالي سیمه کې خپل اولادونو ته ښه تربیت ورکړي او ښه روزنه ورکړي، دې ته وهڅوي چې خپل بچیان تعلیم ته ولیږي، مکتبونو ته ولیږي، دوی ته هغه زمینه سازي وکړي. نو خوشبختانه چې ډېری خویندې پوهېږي چې آیا یو مور یو خور څنګه رول لوبولی شي، بلکې د میډیاګانې دي، رادیوګانې دي او دغسې آګاهي برنامې پلي شوي دي. نو دا پروګرام لکه ټول کلو او بانډو کې ولسوالیګانو کې خویندې اوري او د دې نه یو څه استفاده کوي، یو څه ایډیا راځي دوی ته چې آیا دا ډېر ښه برنامه دی، ښه پروګرام دی، ولا په راډیو کې هم نشر شي چې میندې څه رول لري بچیانو د تربیه کې، د صلحې په پروسه کې، د ټولنې په د جوړولو په دغه کې. دغه ستاسو دغه برنامه چې ده دا کلو او بانډو د دنیا ګوټ ګوټ ځایونو ته دغه غږ رسېږي او د دې نه ډېر څه محلي خویندې کورنۍ د کور خویندې چې دي یو ډېر څه ته استفاده کولی شي.
ډېره مننه زاهده فیضان خورې، کور دې ودان.
تاسو څخه هم ډېر زیات مننه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ. د جهاد لپاره د کسانو ګمارلو مستند فلم په ناروې کې د توندلارو هغې کړنې رابرسېره کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د جګړې لپاره ځوانان راجلبوي. د دغه فلم یو جوړونکی عادل خان فاروق د فلم جوړولو پر مهال د عبیدالله حسین په نوم له وتلي افراطي له لارې د یوې توندلارې ډلې له غړو سره لیدلي. عبیدالله اوس په ناروې کې د نکلن بند موده تیروي. د امریکا ژغ خبریالي پنلوپی پولو فاروق او دغه د همکار سره په اروپا کې د اسلامي سازمانونو د هغوی د ګمارلو تخنیکونو او عصري شبکو په اړه خبرې کړې دي چې تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
My name is Adel Khan Farooq. I'm making a documentary about Norwegian Islamists.
عادل فاروق د جهاد لپاره د کسانو ګمارل په نامه مستند فلم په داسې حال کې جوړ کړی دی چې د عبیدالله حسین په نامه دا توندلارې له لارې د اروپا له توندلارو سره تماس درلود.
Everyone can hear me inshallah. In these days when we are living in Denmark, Sweden, Norway, UK, etc., we have to defend Islam with our life and death.
فاروق وختل چې دا معلوم کړي چې د عبیدالله حسین په څیر کسان ولې توندلارې ته مخه کوي.
It's not only in Norway, it's in Sweden as well, Denmark, UK, France, Belgium.
یوازی په ناروی کې نه بلکې په سویډن، ډنمارک، برتانیا، فرانسا او بلجیم کې یو کم شمیر داسې کسان موجود دي چې د ټولنې لخوا منل سوي نه دي او ګوښه دي. هغوی شایي ستونزې ولري، په کور کې یو څه ستونزې ولري او یا د کار په پیدا کولو کې ستونزې ولري.
فلم جوړونکی عادل فاروق زیاتوي
my groups are really small but they are strong because they work together.
ما غوښتل چې د عبیدالله حسین په څیر کسان ولې داسې توندلارې سول، ځکه چې هغه د فوټبال د لوبور یو ریفری وو، یو تکړه ماشوم وو او په ښوونځي کې ښه ځلېدلی وو.
فاروق له برتانوي اسلام پال انجم چودري سره د وی پټي غونډې په ترڅ کې هغه حیرانونکي تصویرونه واخیستل چې د تندلارې د خبرېدو څرنګوالی ښیي. په 2015 کې تندلارو په پاریس کې یو لړ بریدونه وکړل چې لومړی پر تنزیه مجلې شارلی هبدو او نورې څو میاشتې وروسته د موسیقۍ په یو تالار او د فوټبال په یو لوبغالي وشو، او له امله یې 130 کسان ووژل شول او 378 کسان ټپیان شول. فاروق وای عبیدالله ورته وویل چې د پاریس بریدګر نه پیژني، خو هغه کسان پیژني چې هغوی یې پیژندل.
The key issue is that for any democracy, it is very, very vital that journalists and media are
دا ډیری کوچنی ډلې دي، خو قوي دي او یو ځای کار کوي. دوی د یو بل سره ګوري او غونډې لري.
پولیسو هغه وخت عبیدالله ته پام شو چې د ناروی یو ځوان یې ګمارو. هغوی د ثبوت په توګه د فاروق او د هغه د ملګري د فلم برخې ضبط کړې، خو هغوی د بیان د ازادۍ د حق لپاره مبارزه وکړه او خپله دعوای د ناروی سترې محکمې ته ورسوله چې په نتیجه کې یې وګټله. اولریک رالفسن امریکا غږ ته داسې وویل:
That was very important to both me and to me and Ulrich because most of Muslims are not
The hard democratic system لپاره دا ډیره مهمه ده چې د جرنالستانو او د چارواکو ترمنځ بیلتون موجود وي. زموږ قدرت دا دی چې قضیه بیان کړو او په ټولنه کې هغه شیان وڅپړو چې پیښیږي تر څو خلک پوه سي او یو بل تر پښو لاندې نکړو.
فاروق وای چې زیاتره مسلمانان د دغو کسانو په څیر نه بلکې عادي خلک دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د من پاکۍ اداره وایي چې د ځینو ستونزو له امله به ونه سي کړای چې تر 2023 کال پورې ټول ماینونه پاک او شنډ کړي. په دې باره کې زموږ همکاري زیبا خادم د من پاکۍ د ادارې رئیس شهاب حکیمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
شهاب حکیمی صاحب، موږ ته داسې رپورټ راغلی دی چې تر 2023 کال پورې باید افغانستان نه ټول ماینونه ایستل شوی وی، پاک شوی وی، مګر اوس وایي داسې ښکاري چې دا کار به ونه شي. دا ولې؟
اصلا کوم ستراتیژیک پلان چې جوړ شوی چې تر 2023 پورې دا کومې ساحې چې پاتې دي او پلان شوي دي دا باید پاک
شي.
عملیات جریان لري، خو موږ په تیرو دریو کالو کې ونسو کولی چې په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړو. دا یو دلیل ده. او بل دلیل کچیرې دا د پیسو کموالی همداسې ادامه پیدا کړي، خو واضح خبره ده چې ونسو کولی چې موږ خپل هدف ته ورسېږو. او بل مهمه مسله، فعلا په افغانستان کې اوس هم جنګ روان ده او په مختلفو ځایونو کې د مختلفو اصلو نه کار اخیستل کېږي، زپغه کې ماینونه هم شامل دي. نو دا داسې پرېښي چې که چېرې دا سلسله همداسې ادامه پیدا کړي، ساحې ممکن پاکې نه شي.
تاسې دوه دلایل بیان کړل، یو دا چې پیسې کمې دي یا نشته دی، او بله دا چې نوي ماینونه ایښودل کېږي. دغه نوي ماینونه په کومو ساحو کې ایښودل شوي دي او چا ایښي دي او څه ډول ماینونه دي؟
په هلمند او قندهار کې، په فراه کې، په دې ځایو کې جنګ روان ده. تاسو وینئ چې په هلمند کې سخت جنګ روان ده، په شمالي ولایتونو کې، په کندوز کې، تخار کې، بغلان کې، خلو خمری کې، همداسې په سرپل او شبرغان او بلخ ولایتونو کې هلته هم جنګونه روان دي او ډېر خلک بې ځایه شوي دي. د جنګ په جریان کې ډېر مختلف سلاح استفاده شوی ده، او علاوه پر دې چې ناچاودي توکي په مختلفو ځایو کې فعلا پراته دي او د موږ ټیمونه لګیا دي هغه پاکوي. دا هغه موجوده چې اوس په افغانستان کې جوړېږي او د مختلف کیمیاوي سره نه استفاده کېږي، همچنان د ناچاودي توکو د ماین په صفت باندې ورته استفاده کېږي. موږ فکر کوو که چیرې په دې شدت سره جنگ روانی او پیسې نه او مشکلات ماما خپل ځای پاتې شي نو واضح خبره چې موږ نه شو کولای چې تر ګوزارو د رښتینې پرې دا مشکل په افغانستان کې حل کړو.
حکیمي صاحب، دا ماینونه چې تاسو ویلې چې یو خو ماینونه دي، مثلا د سړک د غاړې ماینونه دي، نور ډول ماینونه دي، کنه د ټانک ضد، د پرسونل ضد ماینونه دي، دا راپورټونه خو په خوا راتلل. اوس تاسو ویلې چې د ساحو کې چې جنگ دی، خپل په داخل کې خلک دغه ماینونه جوړوي، دا داسې مشخص شوی دي چې څوک دغه دغه ډول ماینونه هلته جوړوي او ګدي
یو مشهور متل دی په جنگ کې
مقصد مدا دے چھ او بخی حکیمی صاحب، مقصد مدا دے چھ حکومت ہم دغه کار کئی، مخالف وسله والم کئی، دواړه خو دغه سی ماینو نگدی یا نه؟
حکومت ماینونو ته نه استعمال پاړه دین ته، هیڅ حکومت ماین نه استعمال هی متو زه پر راپور نه لرو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ملګری ملتونه او نړیوال سازمانونه هڅه کوي چې لسګونه زرو هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د سیرالیون په پلازمینه کې د دوشنبه د سیلابونو او خاورې خوځول له ناورین نه ژوندي راوتلي دي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې سیمې اوسیدونکو شایع په کولرا او نورو ناروغي وخته سي. د امریکا ژ خبريالي لیزا شلاین راپور به تاسو ته وړاندې کړو.
د سره صلیب نړیوال فدراسیون وای چې د سختو بارانونو له امله په سیریلیون کې خاورې خوېدلي چې روغې ټولنې له منځه وړي او زرګونه کسانې بې کوره کړي. د سره صلیب نړیوال فدراسیون سرمنشي الهادی اسایی وای چې له 400 زیات کسان مړه او لشپږ سوونه زیات کسان ورک دي. هغه امریکا غږ ته وویل ښایي د مړو شمیر زیات شي. هغه وایي د دې امکان نشته چې له دریو یا څلورو ورځو نه وروسته به ژوندي کسان وموندل شي، خو هغه څرګنده کړه چې د ژوندي پاتې کسانو لپاره به لټون دوام ولري.
Somehow there is hope that some people are missing because maybe they were not around exactly in the place, you know, where
یا هم یو څه لستا چې ځینې کسان به ورک وي، ځکه چې شای هاغوی په هغه ځای کې نه وي چې دا پیښه پکې شوې ده او کورونه یې لا هم لټوي. ځینې شای په هغه ډېرې سیمو کې سار پاتوي چې موږ ورته لاسرسی نه لرو. شای هاغوی ژوندي وي.
سر صلیب له 2.5 میلیونه نه د زیاتو ډالرو لپاره یو بیړنۍ غوښتنه کوي چې د راتلونکو 10 میاشتو په موده کې لا 4600 کسانو سره مرسته وکړي. تر ټولو زیاته اړتیا سرپنا، خوندي اوبه، خوړو او حفظ الصحې ته ده چې د ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویان کریسچن لینډي مایر خبرداری ورکوي چې هغه کسان د کولرا او د اوبو په نتیجه کې لاره منځ کېدونکو ناروغیو سره مخامخ دي چې د خاورې د خوېدو او سیلابونو له امله زیانمن شوي.
Flooding has damaged or can damage or cause overflow to sanitation facilities, increasing the risk of waterborne diseases. Flooding creates breeding grounds for mosquitoes and can cause
د سیلابونو لامله د هیزبول سهي زاینو زیان مندلې چې د وبو په نتیجه کې د رامنځته کېدو ناروغي او خطر زیاتوي. سیلابونه د ماشو د زیاتوالي لپاره زمينه برابروي چې د ملاریا او د نورو ناروغیو د زیاتوالي سبب کیږي.
لندی مایر وای چې د روغتیا نړیوال سازمان هغو کسانو سره په رواني او ټولنیزې پاملرنې او همداراز په خوندي ښخولو او طبي پاملرنې کې مرسته کوي. ملګري ملتونه د وو کارپوهانو یوه ډله لیږي چې زیانونه وارزوي او مرستې همغږي کړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو اداره د حفظ الصحې په برخه کې بیړنۍ چارې سرته رسوي او د خوراک نړیوال سازمان زرګونو کسانو ته خواړه ویشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په تازه راپور کې چې په 1100 هیوادونو کې د خلکو سره د مرکو په اساس جوړ کړی، ویلی دی چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی د پاره د دارو درملو په مقابل کې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او تداوی لپاره په غټ خطر بدلېدلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د معلوماتو لمخې په نړۍ کې 6.1 میلیونه خلک د ایچ آی وی ویروس لري چې د ایډز د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه اداره وایي چې د آسیا، افریقا او لاتین امریکا په 1100 هیوادونو کې چې د خلکو سره مرکې شوې دي، په 6 هیوادونو کې دا ثابته شوې ده چې د ایډز د ناروغۍ په مقابل کې چې ناروغ ته د ویروس ضد کوم درمل ورکول کیږي په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي. ډبلیو ایچ او وایي چې دغه کار ښایي هغه پرمختګونه او هلې ځلې د خطر سره مخ کې چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کیږي یا شوې دي. د ټولو نه زیات خلک د افریقا په لویو وچې کې د ایچ آی وی ویروس لري، په دې معنی چې په ټولې نړۍ کې چې څومره کسان دغه ویروس لري په دریو کې دوی په همدې لویو وچې کې دي. د دغه ټولو سره سره د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې میرمن مکډورتی چې د ایچ آی وی د ویروس د تداوی د چارو مسؤلیت په غاړه لري، امریکا غږ ته وویل چې دا ویروس په مقابل کې د ټولو نه زیات مقاومت د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا په هیوادونو کې خودل شوی.
So we know in most of Africa and sub-Saharan Africa that there's very good and the highest coverage of treatment. So it's a good news story. But once we have more people,
د لوی وچې په اکثر هیوادونو کې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو ډیره ښه درملنه کیږي، دا زمونږ د پاره ښه خبر دی. خو کله چې قضیه داسې شي چې ډیرو خلکو ته تیرافي ورکړل شي او یا د درملو خوړل زیات شي نو ویروس هم بدلیږي او په دې سره د درملو په مقابل کې مقاومت زیاتیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې د مقاومت د لمنځه وړلو لپاره هیوادونو ته نوي لارښوونې خپره کړې دي. د ادارې د هیوادونو نه غوښتي دي چې په منظمه توګه د خپلو روغتیایي پروګرامونو کیفیت وڅاري او هر کله چې پوه شي د درملو په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي په کار ده چې بل ډول تدابیر پیل شي او درمل دې هم بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی کچیرته د ایچ آی وی د درملو په مقابل کې مقاومت همداسې زیات شي او اقدام پر ضد ونشي نو د دې خطر موجود دی چې په راتلونکو 5 کلونو کې به 1,15,000 کسان مړه شي او 1,50,000 نور به په دې ویروس اخته شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل مه هېروئ.
توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق له معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنز د ناروغي د خبرېدو په حق لا داسې وایي.
ټي بي از د ثریټ دټ کین بی سپریډ بای ایروسولایز سپریډ بای نات ا بیهیویر دټ انکریسز یور ریسک.
نری رنز د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د اخته کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنز اخته وي او هغه وټوخیږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په 5,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي په لمړنۍ اونۍ کې زیات ټوخېږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره له دې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره له دې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي. نری رنځ تشخیص کېدای شي او نوي پسلو کې د میکروب ضد په درملو یې علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل همدا اوس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنځ د پخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کمه کړې ده. د هند په شان په ځینې هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسبی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنځ ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent
د نری رنس د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کم شوې ده. اوس د ځینې هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه ایسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډېر خلک وژني. د سل یا نرینانس ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې وس نرینانس په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني.
درنو ردوونکو زموږ دوهمه خسارانه خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. د دې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لاندې وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو مشر وسی تاسو ته شوبرز او د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مو هم مبارک شه.